اردونکو د مشرډو فرونه خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومند او زما تخنیکی همکاري پلوشه سحاق سلامونه منی وخت په خبر کې شپږ بجې شوی په دې خبري غړي کې لومې تاسو ته خبرونه وړاندې کوم له هغه ورسته یو شمیر موضوعات لرو د سر موضوع د جنوبي وزیرستان د امنیت وی د غراز بیا د نور چې کوم موضوعات تی په خاص توګه د پاکستان او هند ترمنځ په ترنګرتیا هم راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د شپږ بجو د خبرونو سرټ کې په کوزو جنوبی وزیرستان کې د عمل لپاره احتجاج شوی. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هیله لري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسلوالو په نیولو کې له هند سره همکاري وکړي او سلګونه کډوالې کورنۍ له ګاونډۍ هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي. اوس د دې او د نورو خبرونو تفصیل. په کو جنوبی وزیرستان کې د عمل لپاره احتجاج شوی. د واڼا په ورستم بازار کې نن د متحده سیاسي امن پاڅون په مشرۍ شوی احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمیر خلکو ګډون وکړ. د احتجاج یو مشر امن الله وزیر مشال ډوته ویل چې زرګونه شمیر کې احتجاجیانو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي.
او زمر وزستان کې دا ډیر وختونه چې کومه باندې روانه ده چې دا کې ټارګټ کېږي چې بم د ماکیږي خلک غوا کېږي او نو د ریاست او د ریاستي حکومت اداري دی هغه نه غوښتنه دا و چې موږ ته امن راکړي.
په خبر پښتونخوا کې له تیرو څو کلونو راهیسې امنیت خراب شوی. وسله وال ډلې پر عام وګړو پولیسو امنیتي سرتیرو حمله کوي. د پاکستان حکومت وایي د ترګرې پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د مارچ په درویشتمه په اسلام آباد کې به غونډه تول چې ملت او امنیتي ادارې د ترګرې پر ضد یو موټی دی او د وسلوالو ډلو ځپلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس وایلی دی واشنگټن هیلری چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسلوالو په نیولو کې له نوي ډلي سره همکاري وکړي. نوموړی وایي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پهلګام بریتا ځواب به د غټې سیمه ییزې شخړې سبب نشي. مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس د می په لومړۍ نیټه له امریکایي فاکس نیوز سره په مرکه کې زیاته کړه دوی په صادقانه توګه هیله لري چې پاکستان تر کومه حده چې مسول دی لهن سره همکاري وکړي. د پاکستان او هند ترمنځ په روسي کې روسل حقو اړیکې ترنګلې شوې چې د اپریل په 2 د هند تر تنظیم لاندې د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو په وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شول. هند هغه پېښه یو ترګر برید بلل او پر پاکستان یې د ترګرو د ملاتړ تور پورې کړی دی. اسلام آباد هغه تور رد کړی او د اپریل په 1 یې دعوه کړې وه چې هند له 40 څخه تر 60 ساعتونو کې د پاکستان پر ضد پوځي اقدام نیت لري. البته لا هم هند پر دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو شمیر اوسیدونکي وایي له هند ورغلي جهلم سین کې د اوبو زیاتې کچې اندېښمن کړي دي. د پاکستان غاړې کشمیر کې د جهلم سین په څنډو کې اوسیدونکو تور پورې کوي چې هند په لوی لاس په جهلم سین کې زیاتې اوبه پرخي چې له امله یې هغوی برخطا شوي دي. د هغې سیمې اوسیدونکي رفیق حسین د می پر لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس ته وویل چې په جهلم سیند کې د اوبو کچه تر 10 فوټه پورې لوړه شوې ده. تر اوسه لا د هند او پاکستان حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو دا په داسې حال کې ده چې هند حکومت په پهلګام تر حملې یوه ورځ وروسته د اپریل په 1 له پاکستان سره د اباسین د اوبو موافقه وځنډوله. د اباسین د اوبو موافقې له مخې د درې غربي سیندونو اباسین جهلم او چناب اوبا د پاکستان پر لوري بهیږي. هند پر تر خپل واک لاندې کشمیر او نورو ځینو کې هغه اوبه کارولی شي خو زیرمه کولی نشي او دا راز یې بهیر هم نشي کمولی یا ګډوډولی. سلګونه کډوالې کورنۍ له ګاونډۍ هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري اجانس ویلي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر په دوام کې 141 کورنۍ د می په لومړۍ نیټه له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي. په راپور کې زیاته شوې چې د چهارشنبې په ورځ هم 950 کورنۍ له بېلابېلو سرحدي لارو افغانستان ته ورستنې شوې وي. ملګرو ملتونو ویلي چې د خپلو شریکانو په همکاري بعد هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیرته ستنیدونکو ته سرپنا برابر کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یونیسیار اعلان کړی چې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 2.5 لک ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ په شلوریزه سیالیو کې نن پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ یو بل ته مخامخېږي. دا سیالۍ به په لاهور لوبغالي کې د پېښور پر وخت ماسخوتن پر 8 او د کابل پر 9 بجو پیلېږي. تر اوسه د شو سیالیو پر اساس اسلام آباد یونایټډ لوبډله پر لومړي مقام ده، دغه راز لاهور کلندر په 2، کوټه په 3، کراچی کینګز په 4، پېښور زلمی په 5 او ملتان سلطانز په اخري شپږم نمبر دي. د پی ایس ایل سیالۍ د اپریل په 11 په راولپنډۍ کې پیل شوې چې پایلو به یې د مې په 13 د لاهور په قزاپی لوبغالي کې وي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال لډیو اوریدل، تاسې زموږ پرونی په مشال لډیو .com هم اوریدلی شئ. د غړي کې دوه موضوعاتو تر څنګ اوري. په کوز جنوبي وزیرستان کې احتجاج کوونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي. د خبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې تر ټولو غټه مبینه مالیاتي سکینډل د تحقیقاتو لپاره یې اړوند ادارو ته امر کړی، خو پوهان وایي کار داسې چې صوبای حکومت به دا تحقیقات د سیاسي ګټو لپاره وکاروي.
ما ته دی وخت کې دا مسله د پاکستان تحریک انصاف دلته د بډو رشوتونو یا د کرپشن نزیاته د سیاسي ښکاری. دا منصوبې په بنیادی تور باندې د محمود خان او د پرویز هټک د دور دی.
او په سواد کې د زری زمکو د کمیدو د دې مسلې په هر خبري شوي.
مونږ زریز مکه په ستری قبانی بچ کړش او د اغه د پاره مونږ چوګینن را جمع شو یو، نو ان شاء الله د دې به یو فروټفل او یو ډیر مفید دغه مونږ ته مخه تراشي.
او سم نور هم موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د کوز جنوبي وزیرستان د واړه په رستم بازار کې د مې په 2 د متحد سیاسي امن پاتون په مشري شوی احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمیر خلکو ګډون کړي. دوی له حکومت غوښتي چې امنیت پر ځای کړي. دی وایي له ډېر مودې راهیسې په سیمه کې هدفي بریدونه، بمی چاودنې او نورې د ناامنۍ پیښې روانې دي. دی وایي خلک وسلوالو لخوا وسلوال له خلکو قلنګونه اخلي او دغه راز له نورو ظلمونو سره مخ دي. د براسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې له تیرو 2 کلونو راهیسې امنیت خراب شوی، وسلوالو ډلو پر عام وګړو پولیسو امنیتي سرتیرو حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان حکومت وایي د ترګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی او دغه راز د ترګرو د ځپلو لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان لوور ضلع هغې احتجاج کوونکي دي چې نن د جمعې په ورځ په وانا رستم بازار کښې په خپله سیمه کښې د امن حالات ښه کولې غوښتنې د پوره یې احتجاج کولې. د دغې احتجاج یوه مشر امان الله وزیر د احتجاج غوښتنې په باره کښې مشال رادیو ته وویل.
لوور وزیرستان کې دا ډېر وختونه چې کومه بندي روانه ده چې دا کې ټارګټ کېرنګېږي، بم دماکېږي، خلک اغوا کېږي او توانۍ چې کوم بازار دی هغه په 11,000 دوکانونو باندې مشتمل دی. هغه کې مکمل شوټر ډونو هړتال و د مختلفو علاقو نه خلک راوتلي وو، لکه شکای کسان انګور اډه شو، اعظم ورسک شو، زرمیلن شو، ګلکچ شو، توی خوړ شو، نو بالکل د عوام سمندر راوتلي وو. په زرګونه خلکو په کې د خلق غوښتنه دا وه چې دلته چې کومه د ګرمۍ فضا قایمه شوې هغې مونږ نور نشو برداشت کولی، چونکه آئینی او قانونی تور باندې امن زمونږ حق دی. نو د ریاست او د یونیورسيټي چکو مداري دي هغه نه غوښتنه دا و چې مونږ ته امن راکړي او دا بده نه دا و چې نه دلته چکو سکولونه بند شوي دي ډېر وخت نه هم پکې شامل و چې دلته کوم سکولونه دي هغه کله لکانو دي کله جن کوي دي نو هغه د فوري توګه بند بهر شي
د متحده سیاسي امن پاسون یو مشر او د ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی یا وزیر د امن غوښتنه احتجاج په براکښه مشال ریډیو ته په دارنګ وژغې ده
شرکت ریاست پیغام ورکړ ریاست خاموش متاجر نه دای محفوظ دمو ډاکټر نه دای محفوظ هغه کیږي پیسې ته وخت شي دمو د کسٹم خلک نه دای محفوظ الهکاری وړي دي دمو عام عوام نه دای محفوظ سیاست خو نه دې سر نه دا مطالبه دو چې امن روالا امن به سوزي موري دو کلان کې دا کمانډر پښتین دای ڈی سی پښتین دای ڈی پی او پښتین دای په دې هغه وجود قانوني کې حق چا دای چې دا امن دې ذمہ موري دو دې هغه نه دې سر کې پټه کړی
وزیرستان ضلع نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر چد امن غشتن احتجاج سے یہ ہم برخا و خستی ہوا دے دگی احتجاج غشتن پر براکش وی آئی
ولسی پسونو احتجاج و جمیز امن غوری در ریاست سرائی در پل ریاست تای خود چونکه امن در ریاست زیمه وراد و امن در قیم گود زبال بر اغلای و نر خوله که بل پل چه یک ایوا کسا که دل آغا دی امن پا برا که و نر سرشین هم در کام و جاگه دلی پا با درم دو جاگه دلی در با در در زیود اهم دای خلق چه چورا پرا غربت تی در و در شکر دیور سر زیو تیجی هر صورت میده میش کوشش داده چه با در کلاو شی در خلق و چنا چه روزگار شی ریو که وطانو نپریش دی و چنا چه جوان را اون شی پا هر صورت میده امن غوری ها بیمن بغیر نجوان کیجی انشاءاللہ اسمبلی کو فلور مده وکی او مده نسشن شریکتی شی و بجولا تا چه راقاول بی انشاءاللہ پا امن مده وی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي احتجاج غوښتنې په براکښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
اسلام آباد افغانستان سائڈ نہ فی الحال اجازت نشتا باقی تو اولسی پاسون چکم مطالبی دی نو بالکل منگا امن دپارا لگیا ہو ان شاء اللہ امن بقائم ہو اور اسکولوں کو دپارا چکم اسکولوں غیر پال لی یا پکی استاد نشتا اغبام ان شاء اللہ فال کو
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع متحدہ سیاسی امن پاسون مشرون مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چے کا حکومتی چارواکیو یہ پزیلا کشے دے امن حالات شکاولے دے پورا زر بڑواندی گامنا پورتا نکڑل بیاو یہ دے زلے اسی دن کی پلو یہ تجاج لس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال راډیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکه کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري
مشال راډیو ته وګیاست له دمه مخکې تاسو په کوزو جنوبی وزیرستان کې د امنی پاړه د شوی احتجاج باندې راپور اوریدو په امنیت موضوع باندې نور هم یو شمېر راپورونه لرو خو تر هڅ مخ کې راځو دې ته چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي واشنگټن هیل لري چې اسلام آباد د پاکستان میشت وسلوالو په نیولو کې له نوې ډیلی سره همکاري وکړي نوموړی وایي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پیلګام برید ته غبرګون به د غټې سیمه ییزې شخړې سبب نشي بلخوا یو شمیر افغان سوداګر وایي اوس هم تر واګا د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې وروسته له هغو اړیکې ترنګلې شوې چې د اپریل په 22مه د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په پیلګام کې پر سیلانیانو په وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شول هند هغه پې پیښه یو ترګر بیت بللی او پر پاکستان جی د ترګرو د ملاتړ تور پورې کړی خو اسلام آباد دغه تور رد کړی دی. هم پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې هم دوه موږ سره غلی طاهر خان صاحب ستړي مشي او ستاسې نه لومبۍ پوښتنه همدغه ده چې د امریکا مرستیالو لشمشر څه څرګندونې کړي دي؟
سلام تاسو ته ستاسو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته اول بلار شو دا چې کوم د امریکا د ولسمشر مرستیال یا فاکس ټلویزیون ته مرکه کې اول خوم دا خبره کړې ده پاکستان باندې غږ کړی دی چې هندوستان سره همکاري وکړي چې هغه کسان تلاش لټونی وشي بیا اونیول شي په چا باندې چې چا چې په د هندي کشمیر په پهلګام کې د اپریل په 28مه حمله کړې وه او هندي چارواکو بیا ویلي وو چې په دې کې شپږ ویشت کسان چې اکثر سیلانیانو هغه وجلی شوي دي. نو یو خو هغه دا خبره کړې ده پاکستان نه غواړي چې هندوستان سره دې همکاري وکړي او دویم تاسو اشاره وکړه د امریکا مرستیال ولسمشر هند څخه دا غوښتنه هم کړې ده خواهش هم ظاهر کړې ده چې داسې جواب ونشي د دغه حملې وروسته چې هغه په سیمه کې یو لویه شخړه یو لانجه رامنځته کی. نو یو دا خبره کړې ده او دریم بیا پاکستان هم خواهش کړې ده چې پاکستان د یو ذمہ وارانه رول ادا کی ولو بوی همکاری دی کو هند سره چې دغه وسلوال چې د امریکا دغه مشر دا الفاظ هم نه چدي په د پاکستان په خور باندې لکه چې خبر راغلی دی د فعالیت خبر ادا کړی دا. نو یو دا خبره کړی دا خو د امریکا چې کله دا حمله شوی دا د امریکا ولسمشر په خپل باندې دا بریټ غندلی او بیا سورز وړاندې تاسو ته یاد وي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ټیلیفوني خبرې کړې وي او د امریکا دا خواهشم دی دا غواړم د دغه تازه بیانم یا د ټیلیفوني خبرونه چې په سیمه کې دا کشیدګي کم شي او دنه دا چې کوم په خپل هندي کشمیر کې مسله شوې ده دنه سره لوی لانجه او اسخړه جوړه نشي.
طاهر خان صاحب د پاکستان یا هند کم خبرګونه د مرستیال ولسمشر دغه خبرو ته راغلي کنه دی راغلي او تاسو څه تمه لري؟
نه دې ته خو نه دی راغلي. البته پاکستان خپل هغه سفارتي کوششونو ته دوام هم ورکړي دي او نن د وزیر اعظم دفتر په اسلام آباد کې ویل چې وزیر اعظم سره د سعودي عرب د متحده عرب اماراتو او د کویت سفیرانو لیدلی دي جلا جلا او دغه غونډه وروسته چې کوم بیان جاری شوی دی نو په هغه کې د پاکستان وزیر اعظم لقولا دا خبره شوی ده چې کوم دوستان هیوادونه دي اسلامي هیوادونه دي هغه د هند دي ته حسوي چې کوم یو کشیدګي ماحول جوړ شوی دی دا کم شي او بیا هغه د پاکستان لخوا دغه دریس چې دی وي د موږ د موقف ته پاکستان وزیر اعظم وي چې په دې کې پاکستان په دغه پیخه کې هیڅ لاس نه لري. درې مغه دا خبره کړې تر اوسه پورې هندوستان پاکستان ته هیڅ شواهد د دغه پیښې په اړه باندې چې ندی وړاندې کړي او بیا پاکستان وزیر اعظم هغه مخکې هم دا خبره کړې وه چې پاکستان تیار دی که نړیوال پلټنې وي نو پاکستان په دې کې ورګړېدو ته تیار دی. نو پاکستان طرفه لکه دغه کوششونه هم جاري ساتلې چې څنګه د کشیدګي چې پیدا شوې ده دا کم شي. خو تازه بیان د امریکا د نائب وزیر اعظم ولسمشر ته صدر ته چکه تازه بیان دی دې ته جواب نه دی راغلی.
طاهر خان صاحب رويټرز خبر ایجنسی ور کړی دی چې په جهلم کې کوم اباسین دی هغه بهيږي په کشمیر کې د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې نو د هغه ځای خلکو سره خبرې کړې غو چلته کې تر لس فوټه پورې وبه هم زیاتې شوې دي څه معلومات لري کنه؟
ګوره دا خدلته رسمي خو سنشته په دې باندې رپورټونه شته بالکل شته لیکن پاکستان حکومت سنې دی ویلې د هندستان حکومت هم سنې دی ویلې لیکن دا خبره درسته خودلته په ځنه خلک بیا دام وي چې چونکه موسم بدلیږي نو ممکن ده چې وره ویلې شي دغه وجه وي لیکن رپورټونه کې خبره اوس ده چې د پاکستان او هندستان ترمنځ د شخړه رامسته شوې ده کشیدګي ده. نو ډیر شیان بیا سوشل میډیا دا بیا رپورټونه دي چې ځنه شیان اوس هر شی د سره بیا خلک تړي دا اوسنی ما سره نو رسمن په دې اړه باندې پاکستان سره دی ویلي نه د پاکستان حکومت نه د پاکستان کنټرولاند کشمیر د هغه حکومت د دې د وبود د ټول پاړه باندې سره دی ویلي خو پر بوتونو کې بیا راځي چې دا یو د کسدن دا کار شوی دی نو بار رسمن سی سپدیل نه ویری شوی
ترخان صاحب دا خبر هم کیږي چې یو شمیر افغان سوداګر وای چې و سمو تر واګا د تیرې دو اجازه نه ورکړل شوی
ګوره دا خبر خو دوست خو ممکنه دغه خبره درست وي خو 13 ورځ پاکستان د بهرنو چارو وزارت یو رسمي یو لیک هغه د افغانستان په پاکستان کې کوم سفارت ته هغه ته لیګلی وو او په هغه کې دی دا ویل دي چې سفارت پاکستان ته خواست کړی چې یو سل او 50 په شاوخوا کې کنټینر دی چې هغه د پاکستان په مختلفو ځایونو کې ولاړ دي او پاکستان اوس دا و چې دیو ته اجازه ورکړې ده چې هغه د هندوستان ته کوم سامان دی وړي هغه سامان یو سي. دلته په اسلام آباد کې کوم د طالبانو دلته استاذ سفیر دی سردار شوکه هغه سره مشاهد ریډیو رابطه هم کړې و هغه دا منلی دي چې دوی خواست کړی وو دغه یو سل او 50 شاوخوا کې دی دي خود دی سردار شوکه بیا دا خبره کوي چې ممکن ده چې دیش په شاوخوا کې دغه نه علاوه نور کنټینر هم دلته هندوستان د پاره کوم مالونه دي هغه ولاړ وی. یو بل مهمه خبره کړې ده چې یو خدا کنټینر خود دا بیا دغه معلومات نه دی ورکړي چې دا کنټینر هندوستان ته سامانونه وړل شوی دي نه وړل شوی لیکن دا منی چې دی خواست کړي او پاکستان ته رسمن ویل چې دی اجازه ورکړي. خو دې بل خبره کوي چې یو لسو کنټینر د افغان سوداګرو چې کم د ترانزټ تجارت دلان دی د کراچي په بندرونو باندې راغلي دي اغم د سفارت وی چې اغم زی په زی باندې ولاړ دي او دی غواړي چې اغه ته اجازه ورکړي شي هغه کې د هندستان نه مالونه دي چې کوم امپورټ کړي دي یا درآمد کړي دي. نو دغه خبره خو پاکستان کړي چې دا شوی خو دا د زن سوداګرو دا خبره من سره غلې ده. نو اوس وګورو چې بیا سګي خو پاکستان خو رسمن دا ویل دي چې دی اجازه ورکړي چې دا کنټینر د هندستان د چکم زی د لاړ شي.
ډیر زیات مننه ترخان صاحب د مشال دیو خبريال ول اسلام آباد ته است معلومات درکول چې د پاکستان او هند ترمنځ کما ترنګل تیار مس شوی د هغه په اړه د امریکا مرستالو مشر سرګندونه کړی دی او د غراز نور څه اثرات په دغه سیمه کې را مس شوی. هم دغه موضوع کې پد کیغو اوریدونکو د اپریل په 28 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یو بریټ کې شپږش کسانو وجل شول. هند بریټ تور په پاکستان پورې کړ چې ورسره د دوړو غونډي هیوادونو ترمنځ حالات کړکېچن شول او دا وخت په پوله یو جنگي حالت ته ځکه چې پاکستان او هند په زونه په پولو موجود دي او دواړو خواو د یو بل ممکنه جنگ تیاری نیولې دي. ولی کشمیر د ځمکه له هغه سیمو دا چیرته چې تر بل هر ځای زیات پوزونه موجود دي. په دې اړه د مشلو د خبر د مرکزی څنګه یو راپور برابر کړی دی چې د اوتخټک اشباړل دي.
د هند او پاکستان ترمنځ په پوله چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګو نظر پوزیان ځای پر ځای شوی دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې اټمی طاقتونه پاکستان هند او چین داول لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري چې ریخې په 1948 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ترسي. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړي وه. سیکان د دې جوګنو چې د جنگ تاوان ورکړي نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهوریت په حکمران مہاراجا ګلاب سنگ خرڅ کړه خو انګریزانو د سیمه واک خپل ځان سره وساته. په 1948 کې چې انګریزان له هندوستانه اوتل او په نتیجه کې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغل نو د متحده هندوستان سباندې 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کولی شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر او یا 80% آبادی مسلمانان ول خو په سر کې مہاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه هلته لشکرکشي وکړه او بیا یې د خپل پوز للارې مہاراجا له هند نه مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو خو مہاراجا ته یې د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوز قبایل لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو او د ملګرو ملتونو په مداخلت هلته جنگ ودرېد او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم للارې د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر دا دمه نه دی شوی او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی وی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریز لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یوه د پاکستان په ولکه کې ده. په 1928 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر اغه شرقي برخه له هند اونیوه چې سینکیانګ او تیبت د چین سره نخلوي. نن ورځ د کشمیر 15% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1915 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پوری کوي چې پاکستان په کشمیر کې بیلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را په دیخوا په دغه شخړه کې تر 15,000 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دا لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی، ځکه چې دا یوازینی سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپل برخه ګڼي چې د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لانجه په 2019 کال کې هغه وخت پیچلی شوه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول، ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند د نورو سیمو هندوان کولی شي د کشمیر اوسیدونکو جوړ شي چې وړاندې لدی اجازه نه و. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پوري کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي، چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تبت او د چین په سینکیان کې ناسمو حالاتو ته پکتو په کشمیر کې د یو نوي جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړول شي.
داود خټک چې تاسو د کشمیر د ارزښت په اړه راپور وړاندې کوو.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
مشال رادیو ته وګستې او سره جو بلې موضوع ته کور مته د خبر پښتونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه او نور لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو دوره کړی. په سیمه کې چارواکو د شاه سنی مشرانو سره او بیلابیل ملاقاتونه کړي. په ملاقاتونو کې د سیمې امنیت قائم ساتلو او نورو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. په سیمه کې زموږ خبرجال طارق قرغزي هم پر دغه راپور را لېږلې. راځي چې په ګډه توګه شو.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه ویلي چې د کورمی خلک به له بدو حالاتو راووځي، خو دا به هله ممکن وي چې مقامی مشرانو سره تاون وکړي. چیف سیکرټری دا خبره د مې په اولنی نیټه په پړچنار کې د خپل دورې پر مهال د مقامی مشرانو یوې غونډې ته کړې ده. شابلی شاه وایي ځینې عناصر غواړي چې د سیمې امنیت برباد کړي، حکم راستې و نشي او په خپلو کې یو پاتې شي، نو هیڅ کله به هغوی په خپل نوړه مقصد کې کامیابی و نه مومي. چې د کم حالات دي دا په دوو طریقو سمیدای شي. اول که حکومت متحرک وي او قانون په لاس کې د اخستونکو هر کس پر ضد سخت او زر احتساب کوي، د قانون عملداری په پوره ډول یقیني کړي، نو دا یو د امن ضمانت کیدای شي. د امن دویم ضمانت دا دی چې د سیمې هغه مشران چې د خپل قام قبیلې مشري او ترجمانی کوي او هغوی همیش خپل خلک ښه ساتل غواړي، د دغه علاقې اختیار د هغوی په لاس کې پاتې شي. د هغو قوتونو په لاس کې د واک ورنشي چې کله د ټولنیزو رسنیو په ذریعہ او کله د خپل جذباتي تقریرونو لاره انتشار او ګډوډۍ ته حسول کوي. کورمیتا د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه سره د مختلفو محکمو انتظامی مشران او لوړپوړو امنیتي چارواکو دوره په داسې وخت کې شوه چې هغلته لسمو دی راهسي د شیاګانو او سنیانو ترمنځ حالات غیر یقیني دي. په سیمه کې د جنگونو او پر یو بل د بریدونو پر وخت دواړو خواو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی دي. په کوهارد کې د شیا سنی مشرانو ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه پر 44 نکاتو اتفاق ترتلو پس د امن یو معاهده هم شوی ده. که څه هم تر هغې وروسته د یاد معاهدې له مخې د جنگ په غرض جوړ شوي تر زرو زیات مورچې ړنګې کړی شوي او بله له دواړو فریقینو غټه او غیر قانوني اسلحه د راټولولو عمل پیل شوی، خو دواړه پر یو بل ورزي او نه د تګ راتګ لارې د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړی شوي. په پړچنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا مشر حاجی زامن حسین غونډې ته د زیارت پورز د خپل تقریر پر مهال ویلي هر هغه خبره منلو ته تیار دي چې ورسره سیمه له بدبختیو راوځي او نه هغلته امن قائمیږي
حکومت غداوچ یره دا بینکر چې مسمور شي مکه امن بروشي مو مرګلتاو سکړی دی دالته دوی نوس دی مو سره خطاون کړی دی وو سیا کو زده سیا
اردونکو تاسو د طارق ورغزی راپور اوریدو چې کورمې ته د خبر پښتونخوا چیف سیکرټری شاب علی شاه په ګډون یو شمېر امنیتي او انتظامی چارواکو دوره کړې. دغه راپور به لږ شپه کې تاسو ته بیا سره وړاندې کړو ځکه چې تخنیکي ستونزې له وجې موږ ته د وخت اندازه ونه شوه. نو وخت شوه د مهم خبرونو د لنډیز. نو تاسو ته مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په کوزو جنوبی وزیرستان کې د عمل لپاره احتجاج شوی. د واڼه په رستم بازار کې نن د متحده سیاسي امن پاڅون په مشرۍ شوی احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمېر خلکو ګډون وکړ. د لاریونو یو مشر امن الله وزیر مشال ډوت وویل چې زرګونه شمېر کې احتجاجیانو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي. بلخوا د پاکستان ریاست په وار وار ویلي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس ویلي واشنگټن هیله لري چې اسلام آباد د پاکستان میشت وسلوالو په نیولو کې له نوي ډیلي سره همکاري وکړي. موړی وایي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پهلګام بریتا ځواب به د غټې سیمه ییزې شخړې سبب نشي. مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس د مې په لومړۍ نیټه له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونه کړې. دا به اصل کې دا چې پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې وروسته له هغو اړیکې ترینګلې شوې چې د اپریل په 2 د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو په وسلوال برید کې شپږ کسان ووژل شول. او سلګونه کډوالې کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري اجانس ویلي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر په دوام کې 1,140 کورنۍ د مه په لومړۍ نیټه له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي دي. اردن کو د شپګنی بجو د خبرنو سرټ کی تاسو واوریدل او څنګه تاسو ما وختي ویل چې د طارق ورغزی راپور مونږ تاسو ته بیا وړاندې کوو لسره. او هغه دا چې کورمتا د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شاب علی شاه او نورو لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو دوره کړې ده. په سیمه کې چارواکو د شیعه سنی مشرانو سره بیلابیل ملاقاتونه کړي. په ملاقاتونو کې د سیمې امنیت قائم ساتلو او نورو مسلو باندې خبرې شوې. په اړه تفصیل طارق ورغزی راکوي.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شاب علی شاه ویلي چې د کورمې خلک به له بدو حالاتو راووځي خو دا به هله ممکن وي چې مقامي مشرانو سره تاون وکړي. چیف سیکرټری دا خبره د مئی په اولنی نیټه په پړه چنار کې د خپل دورې پر مهال د مقامی مشرانو یوې غونډې ته کړې ده. شاب علی شاه وایي ځینې عناصر غواړي چې د سیمې امنیت برباد کړي خو که مرسته ونه شي او په خپلو کې یو پاتې شي نو هیڅکله به هغوی په خپل نوړه مقصد کې کامیابی ونه مومي. چې د کم حالات دي دا په دوو طریقو سمېدای شي. اول که حکومت متحرک وي او قانون په لاس کې د اخستونکو هر کس پر ضد سخت او زر احتساب کوي د قانون عملدری په پوره ډول یقیني کړي نو دا یو د امن ضمانت کېدای شي. د امن دویم ضمانت دا دی چې د سیمې هغه مشران چې د خپل قام قبیلې مشري او ترجمانی کوي او هغوی همیش خپل خلک ښه ساتل غواړي د دغه علاقې اختیار د هغوی په لاس کې پاتې شي. د هغو قوتونو په لاس کې د واک ورنشي چې کله د ټولنیزو رسنیو په ذریعه او کله د خپل جذباتي تقریرونو لارې انتشار او ګډوډۍ ته حسول کوي. کورمیتا د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شاب علی شاه سره د مختلفو محکمو انتظامی مشران او لوړپوړو امنیتي چارواکو دوره په داسې وخت کې شوې چې هغلته له څه مودې راهیسې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ حالات غیر یقیني دي. په سیمه کې د جنگونو او پر یو بل د بریدونو پر وخت دواړو خواو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدل دي. په کوهارد کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه پر 44 نکاتو اتفاق ترتلو پس د امن یو معاهده هم شوه ده. که څه هم تر هغې وروسته د یاد معاهده لمخې د جنگ په غره جوړ شوي تر زرو زیات مورچې ړنګې کړی شوي او بل له دواړو فریقینو غټه او غیر قانوني اسلحه د راټولولو عمل پیل شوی خو دواړه پر یو بل ورزي او نه د تګ را تګ لارې د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړې شوي. په پاړچینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر حاجی زامن حسین غونډې ته د زیارت پورز د خپل تقریر پر مهال ویلي هر هغه خبره منلو ته تیار دي چې ورسره سیمه له بدبختی وروزي او نه هغلته امن قائمیږي.
یا کوما ته غدا وچ یره دا بینکر چې مسمور شي مکا امن بروشي مو مر گلتاو سکړی دی دالته دوی نوس دی مو سره خطا اون کړی دی وو سیا کو زده سیا یم جوسی سیب نوس دی چې ته بینکر پوتی دی خو ما خو پوتی دی ایمو کوم کی پوتی دی مو یو چې غا مسمور کا پرې نه دی یو پرې نه دی یو خو مساوی کور وکوي کم خالیب کی ورکی دیا مائی پری گدا پوتی شو ہتھیور والا خبر ہتھیور والا مو بھی گیا ویلی دی جیو سی سیب تا ہتھیوری مو مار گو زندگی دے اس مو مغی کیا تا وہ نام سکڑ دے بلکہ مو لگیا یو ٹولو نا زیوتا دلچسپی دے مور کی خلو کلو کلو تا چو خال کر غوڑو میٹنگ کو ہر ابریز دسی نشتا چی یو دوازی مو اصل جام نوی کڑی
پا کرما کی دا شیاگانو او سنیانو ترمین جگڑی دا کدلو یوا بنیادی وجہ حغلتا پا لارو کی پر مسافرو وسلوال بریدونه دی. په سیمه کې آخري جنگ هم هغلته تر هغه شروع شو چې په 28 نومبر د شه مسافرو کاروان تر وسلوال برید لاندې راغلو. په هغه جګړه او برید کې تر یو نیم سلو پورې د دواړو خو خلک مړ شوي ول. په سیمه کې پر ټالو کونج بدشکوټ او بګن بازار ورغلي مسلح لهکر د خلکو تر زرو زیات کورونه دوکانونه او مارکیټونه لوټ کړي او سوځولي ول. په سیمه کې لا یاد علاقو بې کوره شوي سوونه کورانه دا وخت په مختلفو ځایونو کې د کډوالې ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شاب علی شاه د کورمې په لارو کې د مسافرو حفاظت لپاره د 1500 کسانو نوي برتی شپږ اویا کروڑ روپور ته اسلحه او نور سازو سامان اخستلو او 340 امنیتی پوستې جوړولو ترڅنګ هغلته د تازه جګړو پر وخت متاثره شویو کسانو سره د مرستې اعلان هم کړي. په صدق کې د سنیانو یو مشر امجد علی بنگاش مشال لوډیو ته پر دویم مې ویلي کا حکومت غواړي چې سیمه کې امن قائم شي نو د جنگونو پر وخت متاثر شویو کسانو پورا او د خپل وادو لمخه مرسته وکړي.
د ریسنت کرایسس کې اټول نه غټ نقصان څه دی هغه په لوور ګروم کې بګن بچا کو ټالو پنج او به څوک د علاقې کې پریشان وشو و چات ته مندوری دی او پوسا غدی دا سنټرل کورم کې څه علاقو کې وشول د بګن پوسا د علاقې څه دی کندلی او د سې څه کلی دی ناغه حواله سره محکم د کې پی ګورنمنت تر خپل پیسې منځوري وي خو هغه څوک فرست فیز او پهلا چیک پرون ډی سی سیپ ته 19 کروڑ روپې ورکړای شو او څه د سینور چیکونه او هغه څوک مې قیمت سیرینو ته ورکونی واغه ورکړای شو اوس مو ډیماند داده څه د کومې بګن والا پیسې 60 کروڑ نه دوی یلو د خو پرون 19 کروڑ څه دی چیک ویر کړای شو مخ دې ایو څه په کور دا دې څه د کوم 60 کروڑ روپې څه وی د پهلا ګراند کې ویر کړی شي وي
کورما یا ودا سي حساسه قبایلی سیمه د چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د زمکو او داسې نور شخړشتا چورباندې سو واري خونړي جنگونه هم شوي دي. په سیمه کې د کوهاټ پر علاقہ شوي تر امن موعده رستا دا تمه پیدا شوې ده چې په علاقې کې موجود شخړې به ختم کړل شي او نور به امنیت هغلته قائم پاتې شي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده.
اوردونکو اوس راځو یو بل موضوع ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسی جرګو تر سره کولو وروسته په خبر پښتونخوا صوبه کې هم د دغه جرګو د پیلولو اعلان کړی. په دغه لړ کې سبا په صوابۍ ضلعه کې یو ولسی جرګه رابل شوي چې پکې به د سیمې په امنیت د پښتنو په وسایلو او د ولس په اقتصادي او تجارتي ستونزو بحث کیږي. نور تفصیل په خبر د غلام غوس په دې راپور کې.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مئی په درې منیټه په صوابۍ کې د ولسی جرګې په نوم یو غونډه رابللې ده چې په پکې پسیمه کې پروانه بدامنۍ په خپلو وسیلو د ولس د واک نه لرلو او د ولس د خراب اقتصاد په اړه بحث کیږي او د حل لارې چارې به پکې لټولې کیږي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر ارشد علي د مئی د درې منیټې د دغه ولسی جرګې د اهدافو او جرګې ته د رابلل شویو ګډونوالو په اخلاق مشال ریډیو ته وویل
پدې کې د کام او د وطن او د ولس مسلې مونږ راپورته کوو د خلکو دا دا د پښتونخوا ملي پارٹی په کوربتوب کې جرګه را ده. زمونږ له ځان له جرګه نه را پښتونخوا ملي پارٹی دې نه پیدا اخلي. مونږ قرباني یو، مونږ ټول خلک را بلل د ثوابه وکیلانو د سیاسي پارټو مشران د ټولو سیاسي پارټو مونږ پکې دانی کړ چې دام خوښ دی دام نه خوښ. نور پویان خلک چې په دې ثوابه په مسلو باندې او د کام په مسلو پوهېږي، مونږ وایو چې یو بل سره خپل خیالات او دغه چیزې رایې ته شریکه کړو او په شریکه دې خبرې چې دا مونږ ته کوم مونږ کوم مسلو کې راګیر یو. زمونږ د جنت په شان وطن دې مونږ پکې لګیو دوزخیانو جون تیرو چې دا جون به مونږ څنګه بدلو.
مشال ریډیو سره دغه جرګې په اخلا پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر ارشاد علي زیاته کړه چې د پښتونخوا په نورو ضلعو کې به هم دا ډول ولسی جرګې د دوی د ګوند لخوا ترسره کیږي او بیا به په یو ګرین جرګه کې یو حتمی تګلارې جوړوي.
موږ بیا په سواد کې جرګه را بیا ور پسې په دیر کې با جوړ کې جرګه را بیا چې مسمله خشن ثوابه مردان او چارسدا پیښور بیا جنوبي اضلاع او بیا د دې نه پس بیا د ټولو ګرین جرګه وکړو. نو چې کما دې جرګو کوم حل ریشتي کما حل لارې دې جوړ کړی چې دا دا مسلې دا په دې طریقې کو نو بیا په اخی کې اخري فیصلې کو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا تر دې وړاندې په 2022 کې د مئی په 11مه 12مه او 13مه نیټه په بنو کې د ټولو پښتنو د ولسی استازو جرګه ترسره شوې وه او په هغه ګرینډ جرګه کې دا فیصله شوې وه چې د ضلعو ډیویژنو او تحصیلونو په کچه دې هم جلا جلا جرګې وشي چې په لاندې کچه هم پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه بحثونه وشي او د هر لارې چارې یې ولټولی شي. او په ثوابۍ کې د مئی په 3 نیټه را بللې شوې ولسی جرګه هم د هغې پریکړې په رڼا کې ترسره کیږي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وایي
پښتونخوا ملي عوامي پارټي د څو خبران د پوبنو کې چې کومام د پښتنو یو تاریخي در ورځانه بلکې څلور ورځو ته بیا په اخر کې ورسه د ډېر غټلو یا جرګه وشوه. دا هغه چې کومه اعلامیه و د هغه د عملي کولو لپاره په جنوبي پښتونخوا کې په هر ډیویژن په ستا باندې دوی جرګه وکړه. نو اوس دلته والانه په خیبر پښتونخوا کې کومه جرګه ده دا به سبا په ثوابه کې په افاق شادي حال کې سهار په 9 بجې پیل کیږي.
یاد دی وی چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پښتون ژغورنې غورزنګ د خیبر په ریګي کې هم یو پښتون قومي جرګه کړی و او په هغه جرګه کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د صوبې گورنر فیصل کریم کونډي او د پښتونخوا د اسمبلی او د قومي اسمبلی زینو غړو هم ګډون کړی و. خو تر دې دمه نه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنو د جرګې او نه د خیبر د ریګي د جرګې سپارښتنې عملي شوې دي. په دغه اړه مې په پېښور کې د خبریال او شینونکي سیف الاسلام سیفی نه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې د سیمې د امنیت، اقتصاد او وسایلو دا مسله دومره پیچلې ده چې صوبایي یا مرکزی حکومت یې هم په خپل سر نشي حل کولی. نو ځکه د جرګو په سپارښتنو عمل د ځنډ ښکار دی.
ګوري د پښتنو او د دې سیمو چې کوم مسلې دي کنه نو هغه خو بار بار په ایجنډا راوستلی شي او هغې ته ډېر زیات وخت ورکړی شي او مختلف مکاتب فکر او د سیاسي نظریات لرونکي خلک په هغې خبرو باندې راغونډ کړی شي نو دې باندې خو اعتراض نه لري پکار. او د هغې تقاضم دا لري دا څومره غټې مسلې چې ستونزې دي چې زیات نه زیات خلک په دې راجمع کړی شي. خو اصل مسله دا ده چې آیا دا جرګه سو اور نه جرګه ده یا د دې جرګو بیا نتایج سراوتی دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال وایي د بنو د 2022 د 14 نکاتي جرګې د سپارښتنو عملي کولو لپاره به د جرګو او د خپل ګوند د نورو سیاسي هلو زلو د لارې خپل مبارزه جاری ساتي.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر رو ولسی وګړو د بیا په دوهمه نیټه مشال رادیو ته ویل چې هلته څو واره خزو لپاره د کلی کچهری په نومو ځانګړي غونډي را جوړې شوې. خو د قبایلي روایت او کلتوري بندیزونو له وجې په کې په زیات شمیر کې خزو ګډون ونه کړ. دوی غوښتنه کړې چې دا سوې غونډو ته دی د سړو پر ځای خزینه چارواکي ولیکدول شي چې دا رنګ بغیر له څه زنده پکې قبلی خزی غټون وکړي خپل ستونزې او شکایتونه پکې شریک کړي. د خبر تنظیمي چارواکي وایي چې دوی به په دې لړکی ګامونه پورته کړي او پر روان وخت کې به ورته خزی افسرانی ورولېږي. تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې.
د لنډی کوتل یو کونسلر اختر علی شینواری مشال ریډیو ته ویل چې د کولی کچهری په نوم غونډو کې د دې سیمې خزې د سړو اسیسټنټ کمشنرانو پر وړاندې خپلې مسلې نشي بیانولای او پکار دی چې خزینا اسیسټنټ کمشنرانه ورته وګمارل شي.
کچره د سړی په ځای باندې زنانه دلته راځي او زنانه ورته خپل مشکلات بیانې نو دا به ډیره زیاته بهتري ځکه چې لږه څنګه چې دلته ایس ایچ او زنانه نه راغلی دا او زنانه اور تخپل مشکلات بیانې هم دغه سي اسسټنټ کمشنر هم په کار دی چې زنانه اور ته مشکلات بیانې کدا سي چرته وشو او اسسټنټ کمشنر زنانه راتله نو امید لرم چې زنانه به ورته مشکلات خ صحیح توګه باندې بیانې او کوم دغه سي سړیو نو بیا بچوي کلی کچيري به منعقد کږي خو زنانه به ول نه راضي. اغه مشکلات چې د بنظیر انکم سپورتس دا کوم پروګرام چې دی په دې سنټرو کې ډیر زیات مشکلات دی. بوګ د بجلی د سکول د ماشوم
د خبر زلی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گل نواز مشال ریڈیو ته ویل چې په دې لړکی با پر روان وخت کې خزینه افسرانی ورلیګو او هغوی به ورته کلی کچهری لګوي چې ستونزې اوري.
تاسو دې کومې خبرې نشان دیو کا؟ بالکل جی، دا زمونږ په نوټس کې ده او زمونږ د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن کوشش هم دا وی چې د زنانو کومې مسائل دي هغه زنانه چې کوم افیسرز دي زمونږ فیمیل افیسرز دي هغه ووري او دا غي د حل کوشش وکړي. ان شاء الله کوشش پکو چې زیات نه زیات فیمیل افیسر چې کم دي په کلی کچهری کې ناشوي او هغه خبري ووري.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په وینا په ټولو ضلعو کې وخت په وخت باندې کلی کچهری په نوم غونډې تر سره کیږي چې پاغه کې د ټولو سرکاري دارو چارواکي موجود وي او ډیپټي کمشنر او مرستيال کمشنران پکې د ولس ستونزې ووري او په موقع د حل کې دوه لپاره ګامونه پورته کوي. همدارنګ په خیبر ضلع کې سو سو وار خزو لپاره هم کلی کچهری په نوم غونډې را جوړې شوې خو د کلتوري بندیزونو له وجې پکې د خزو شمیره ډیره کمه وه. په خیبر ضلع کې مدني فعالان وایي چې خزو لپاره داسې کلی کچهری را جوړول یو ښه پرمختګ دی خو پکار دی چې دوی لپاره ښځې افسرانې پکې وګمارل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو د تا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې تر ټولو غټ مبینه مالیاتي سکینډل د تحقیقاتو لپاره یې اړوند ادارو ته امر کړی دی. وایي په دې مبینه درغلي کې ککړو کسان سره به حساب کیږي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه او پوهان وایي چې له شاوخوا 12 کالو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی او دوی تل دا قسمه د احتساب ژمنې کړي خو تر دې دمه یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. د برسیال کې دا چې اپوزیشن ګوندونه وایي د صوبې په مختلفو بینکونو کې له سرکاري اکاونټونو څخه شاوخوا 40 اربع روپۍ په غیر قانوني توګه وېستل شوي خو صوبایي حکومت وایي چې دغه پیسې د پخوانی لنډمهالي حکومت پر مهال وېستل شوي. نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو او پاکستانی مطبوعاتو خپاره شوي راپورونو په ډاګه کوي چې په اپر کوهستان ولسوالۍ کې د ضلع د حسابونو دفتر یا اکاونټ آفیس د سی این ډبلیو محکمې چارواکو او د یو بینک کارکوونکو او سنورو کسانو د یو جعلي تعمیراتي کمپنۍ سره یو ځای شوي او د 40 اربع روپو سوا روپۍ په جعلي سرکاري چکونو وېستې دي او دا د پاکستان او د خیبر پښتونخوا په غټو مالی سکینډلو کې شمیرل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوند وایي چې کوم ګوند د ولس پر لپسې درې وارې حکومت په ورکړي چې د صوبې نه به بډ رشوتونه او بدنواني ختم کړي او سرکاري محکمونه به هم دا ناسور ختم کړي نو دا هغوی په دور کې ریکارډ بدنواني روان دي. په صوبایي سملې کې د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون زنانه غړي صوبې شاهد وایي چې یوازې دا یو کیس نه دی او دوی خپل 13 اعلی وزیران او دغه شان یو شمیر وزیران په خپل په دې وشتل دي چې ګني بدنواني او بډ رشوتونه کې ککړ دي. دوی تورو لګو چې موجوده حکومت کې هم یو شمیر داسې منسوبې دي چې هغه پډاګه شي وي دي خو پولیس عمل درآمد یا احتساب نه کوي
اور دی اوسم پخپل چکل د 28 فبراير نه چکل د دی دا ګورنمنت شروع شوه ده نو هم تاسو ګورئ چې دوی سونه کرپشن کوي په صوبه کې د 10% او 20% او پدی باندې پدی کی خبري روانه دي د میرټ او د حق او د دې خود سره خبري نشته لکه څنګه چې ابل ورځ ما په اسمبلی کې ویل چې د دې رینګ روډ چې د 10 ارب روپۍ دي او نگران حکومت دې دا غي ټندر او شو پیسې ورته ورکړي شو هغه چې د دوی حکومت رالو دوی هغه روپۍ دا ټولي او ایستلې شو انداسي پاتې مرګره میډیکل کالج دې په هغه کې سلور ارب روپۍ تلې دي ساو د 2018-19 نه په برتیاني شوې دي چې سونه د پی ټ آی ایم پی اے دي ټول خپل خپلوان رشتہ داران بغیر د سټوډنټانو نه په کورونو باندې ناشته د نوکرۍ نه بغیر هغه چې کم دې تنخواګانی په کروڑاو کې اخلي تاسو دا غي بیلانس وګورئ بیا د سلور ارب روپۍ هغه ته مشندريانی تلې دي الته مشندريانی نشته ډولونه پر دغه دي چې پټیانی پیناسته دي او دا غي دومره کټ کټ لاسونه دي چې د نه بود دي پوری هم رسیدلې دي په هر ځای کې یوازې د سلوي خراب روپو نه نه دي نه چې سونه بجټ شوه دی په دې صبح کې دا یو پروجیکټ د بی آر ډی شوه دی تاسو ماته یو کټ پروجیکټ په دې دولس خالو کې خوایس هاسپټلز راته خوای چې هر جوړ شوه دی یا دا ته داسي سبل صدا سي غټ هاي وی راته خوای یا د سموټر وی راته خوای یا صدې صدا سي پکی جوړ پړي دي د سوات موټر وی جوړ کړي دا هم د درې لاینونو په ځي دوه لاینونو کړي دي تاسو ګورئ چې سونه اوس تا وی هغه روډونه هغه هر سبدا سي حالات دي دا مخ کې چلي دي نه
دا چې شنون کې څه نظر لري نو په خبر کې خبريال او شنون کې لحاظ لري وای چې د پاکستان تحریک انصاف کله مرکز کې هم حکومت وو نو همدارن کې سونه رامغته شو خو له پاغه هم بیا عمل درآمد هغه شان ونه شو څنګه چې د دوی داوی دي دوی وای دا سکندل مخصوص سیاسي مقاصد تر لاسه کول لپاره هم صوبې حکومت کارول شي
تسلویق تو ارب روپو د کوهستان کې د تعمیراتي کارونو دا سکندل بشک پاکستان تحریک انصاف کمنګو ګورو نو سپیکر ورپسې د دې احتساب کمیټه دوه په دې باندې وزیر اعلی هم په دې باندې ایکشن غوښتو فیصله کړی دا خو ما ته دی وخت کې دا مسله د پاکستان تحریک انصاف دلته د بډو رشوتونو یا د کرپشن نه زیاته د سیاسي ښکاری دا منصبې په بنیادی تور باندې د محمود خان او د پرویز خټک د دور دی او دې وخت کې دوی هغه کسان راګیرول غواړي کوم چې دې وخت کې د وزیر اعلی د مخالف ډلې سره دي څنګه راګیرول کیږي دا خو د تحقیقاتونو پس پتولګي خو آیا تحقیقات څوک کوي کوم وفاقي حکومت کوي دا هغه د تحقیقاتو صدرای کاری او کوم صوبایي حکومت کوي دا هغه د تحقیقاتو صدرای کاری سلويخ تر بر روپۍ د خبر پښتونخوا په شان دی وړي صوبې صرف په یو معمولي او سوز لوګي چې کوهستان ضلع او تویل کی او بټګرام سر په دغه ځایونو کې پروډونو کې په لګیدلې دي دا ډېر لوی پنګره معلومات د ریکول پکار دی او په دې باندې خلک مخ ته راوستل پکار دی کغه د پاکستان تحریک انصاف دی کدا غوی تعلق د بیوروکراسي سره دی او کدا غی تعلق د نور سیاسي جماعتونو سره دی خو زه ګورم نه چې دا منصوبه به شروع شي دا منصوبه به د سیاسي مقاصد او د کم چې پلټنې دا به د سیاسي مقاصد لپاره استعمال کړي شي او پاکستان تحریک انصاف په دې وخت کې په تیر وختونو کې په داسې ډیرو شیزونو باندې کمپرمایزز کړی دي
ولې په دې ونه چې کله د صوبای حکومت وایان بیرستر محمد علي سیف سره سو سو وار د ټلیفون او بیا واتس اپ لارې تماسونه ول نو خبر یا جواب یې رانه کړل دا غي ورستوم د هغه مرستیال سره تماسونه ول نو هغه یو خبر پانه مشال لیډو سره شریک کړه چې تر مخه بیرستر محمد علي سیف دغه خبر پانه کې ویلي چې وزیر اعلی د بدنوانه ضد ادارې او ټول اړوند ادارو ته د شفاف پلیټنو ډاډ ورکول لپاره او سمدستي اقدام لارښوونه کړې ده هغه ټینګار وکړ چې دا رهبر سره شوی سکندل یا مالی بدنوانه کیس په هیڅ ډول د اوسنۍ حکومت سره تړاو نه لري ځکه چې دا مسله د دوی په وینا تیر حکومت په وخت کې رامنځته شوې وه او د بانکونو څخه د پیسو ایستل د نگران حکومت په دور کې ترسره شوی وو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکار جاته کړه چې اوسنۍ حکومت د بدنوانه مخنیوي لپاره سخت قوانین عملي کړي دي د ټولو ککړ کسانو پر ضد به سخت قانوني ګامونه پورته کولی شي په شمول د هغه ادارې چارواکو چې په دې کیس کې ښکیل دي او هغه کسان چې په چا دغه لا ثابت شو نو د هغه مطابق قرطه سزا ورکولی شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال رادیو ته غوښتې یو سرځوی بلې موضوع ته د اپریل په 10 نیټه په سواد کې د زری پونتون او زراعت او څنګه لخوا را جوړ شوی سیمینار کې د خبره مخ ته راغلی چې د موسمیاتي بدلون او زیاتې آبادی لوجې د کروندې زمکه کم شوی د سیمینار ګډونوال ویل چې له دې سره په سیمه کې د خوراک کمی رامسته شوی دی. باید په غریزو سیمو کې اوسیدونکو کروندګرو ته د داسې پسلونو تخمونه او میوه بوټي ورکړل شي چې حاصلات یې ډیر وي. د غرازا د لړکی کروندګرو ته روزنه هم باید ورکړل شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات په تاثیر کبل کنجو کې یو ورځنی سیمینار کې د زراعت پوهانو ویل چې تیر دوه لسیزو راهیسې په آبادۍ کې زیاتوالی او د کلایمیټ چینج یعنی موسمونو بدلون له وجې ملکن ډیویژن او خصوصا سوات کې فصلونو او میوه باغونو ته تر 30% پورې زیان رسیدلی او دغه کې کمی راغلی. سوات کې د سیوانو باغونه په ختمېدو دي، غنم او جوار هم کم کیږي. د زراعت محکمې بر سوات مشر افتخار احمد وایي چې ملکن ډیویژن کې 55% سیمه غرونه دي او دغه کې زیاتره وچ دي او یا پرې واخه ولاړ دي. دا کارول پکار دی.
زمونږ آبادی دومره سیوا شوی ده چې زمونږ اگریکلچر لینڈ چې دی هغه ټول آبادی ونیو. نو دی وجینا اوس په مونږ شفټ کیږو مونټین ته یا غرونو ته. نو په دې کې زمونږ د ټول اولنی فوکس دا دی چې مونږ داسې زراعت په دې کې انټروډیوس کو چې دا هغه سره زمونږ د غرونو هغه کم سخت چې دی هغه هم ډیسټرب نشي، زمونږ انوایرمنٹ یا ماحول ته چې دی تم نقصان نه رسی، زمونږ فارست چې دی هغه هم ډیسټرب نشي.
د سوات زراعت پوهنتون خود ان کے افتخار عزیز وای چې د حضرتو پوهانو په دا اړه تحقیق کړي او دوی حکومت ته داسې تجویزونه ورکوي چې کوم غرونه شاړ دي، سیلابونه متاثر کړي، دغه باندې فصل لګول لپاره کومي طریقې پکار دي او حکومت ته پالیسي جوړولو کې مرسته هم ورکوي.
زمونږ زریز مکه په ستره طریقه باندې بچ کړي او د اغه د لپاره مونږ چوګینن راځو مشوي نو ان شاء الله د دې به یو فروټفل او یو ډیر مفید دغه مونږ ته مخه تراشي او ان شاء الله مونږ اګریکلچر پالیسي چې دا نو په اغه کې به د خیر سره داسې یو زیته ورسو چې زمونږ ټوټل زمکه کپ اغه کمی دي او کډيري دي نو هغه به د سیلاب نه هم بچکو او کم زمونږ پاپولیشن گروت ته هغه به مونږ ان شاء الله دغه سره برابر.
د سواد زراعت او پوهنتون د پسلونو خصمانه شعبې مشر پرمان وای چې ورځ تر بل سواد کې د کروندې زبکه پکې بيدو دي. ترقیاتي کارونو لوجې آبادیان زیاتېږي نو دوی دغه فکر کوي چې د کروندې لپاره نوي ځایونه وګوري.
اوس خاص کرتا سو توجه د اړخ تر اغواړم چې دا کوم سنگ زمونږ د یو ملګری وې چې کله نوې ایکسپریس وی جوړیږي نو د دې د لاندې به خدای خبر چې سو زره اکړه زمکه راځي او دا باغ زمکه راځي چې په کوم باندې مونږ پیاز ټماټر مټر او اوګو دا سیزونه کرو. نو کدا مسلې ونمو بزان ځان لسغم کو د کم نور از مکه بسغم کو شړ از مکه بسنګ آبادو. نو دا پالیسی دا غید په حواله سره دا چې د لوی افاده د سواد خلکو ته دا.
سیمینار کې برخه غستون کې د مټي کروندګرو اتحادي مشر شریف خان وای چې خپل رائے ورکړه کچری حکومت د کروندګرو سره مرستې وکړي نو او یا پیسه تسیمه باندې نوې پسلونه او باغونه لګي دی شي.
پرس نه لوازم په خپل خیر باندې 60-70% دیسز مګی دي چې باغې کې جنگلات نشته اغه سي شړې پرتی دي او معمولی معمولی لګ خدمت غواړي چې لګي سړې پټي جوړ کې او لګ مهنت پکې وکړي نو دکتونه به ان شاء الله هغه مدن زیات ورکړي. باغې کې زيتون باغونه دی لګول شروع کړل کېږي پکې ولګي دغه شان شلتالو یا څومره فروټ دی علي چې شو هر څه شو دا پکې ډېر خکېږي غوزان پکې کېږي پیکان کېږي نو په دې باندې دوی کار شروع کړل ان شاء الله دې باندې به ان شاء الله ډېر زر زمیدار خود کپیل شي.
سیمینار کې د سیمې مشرانو د زراعت پوهانو ویل چې دغه ستونزې او تجهیزونه به حکومتي چارواکو عوامي نمائندګانو ته وړي او هڅه کوي چې سیمه کې د کروندې لپاره نوي ځمکه تیار کړي او ولسته روزګار هم برابر کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.